اردن کا السلام علیکم سحر مو پخیر دا مشال ریډیو دا سحر نه بجې دی نن د اتوار ورځ او د 2013 کال د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. د سلام پختونخوا په دې غړي کې به واره چې د خبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین وای ترګرو د پښتنو بچي او مشران وجل د دوی لونه او خويندې کونډې کړي او جماعتونه یې ورله وړنګول خو دې باوجود دوی له ترګرو نه ویریږي. د افغانستان په کندوز کې یو ځان وجون کې برید د ټرافیک پولیسو مشر او د ترګرۍ ضد مدیر په ګډون لس پولیس افسران وجلي او د غزنی ولایت چارواکي وایي د یو طالب قمندان په ګډون یې 15 وسلوال وجلي دي. د تر څنګه نور هم روشمې رپورټونه لرو او یو څو چندرې به هم دراورو خو لومړی ورځو پامیر ساحل ته چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
سهار مو نیکمرغه. لومړی د مشال رادیو خبري سر ټکی د خیبر پختونخوا حکومت اطلاعات او وزیر میا افتخار حسین ویلي د ترهګرۍ تر ختمولو پورې به خپله مبارزه روانه ساتي. د افغانستان په کندوز ولایت کې په ځانمرګي برید کې لس کسان وژل شوي دي او ایران ویلي دي چې که پر شام باندې حمله وشوه نو دا حمله به په ځان حمله ګڼي. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین ویلي د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته به دوام ورکوي. نوموړي تېره ورځ د پېښور په نخترحال کې د وسلوالو طالبانو په برید کې د وژل شوي سینیئر وزیر بشیر احمد بلور څلوېښتۍ په اړه جوړې غونډې ته د وینا پر وخت وویل چې داسې بریدونه دوی نشي ویروله.
زمون خویند میند شهیدان کی سو بدام چون بولی ریدو دباچا خان پیاند یری پورز نیدی تیگا.
غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سینیټر افراسیاب خټک د وینا پر وخت وویل بشیر بلور ته د پاکستان په هر برخه کې دعاګانې شوې دي چې دا ثابتوي چې وسلوال ناکامه شوې دي. د زیاته کړه تر هغې به د وسلوالو پر ضد جنګیږي چې له پښتونخوا یې ناامني نوي ختمه کړي. د افغانستان په کندوز کې یو ځان وژونکې حمله شوې ده چې پکې لس کسان وژل شوي. چاودنه بیګا ماښام د کندوز په چوک کې هغه وخت وشوه چې د پولیسو افسران او چارواکي د امنیتي چارو تنظیم لپاره ورغونډ شوي ول. د ولایت امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسینی مشال راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د ټرافیکو مدیر سمونوال سید اسلم او د ترهګرۍ ضد چارو مشر سمونوال عبدالله زمری هم وژل شوي دي. دا وی لس کسان شهیدان شوي چې د ټرافیکو مدیر او د ترهګرۍ ضد چارو مشر هم پکې شامل دي. نو لس کسان ټپیان دي چې 15 پولیس او 14 ملکیان دي. د برید پړه وسلوالو طالبانو منلې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی په کندوز او غزنی کې پرونی بریدونه غندلې دي او ویلې دي چې د افغانستان دښمنان له داسې بریدونو سره غواړي د هیواد د پرمختګ مخه ونیسي. پرون ماښام په کندوز کې ځانوژونکي برید لس پولیس افسران ووژل او 19 تنه نور ټپیان کړل. په غزنی کې پرون په 14 کې 2 تنه وژل شوي او 14 تنه ژوبل شوي ول. د ولسمشر له دفتره خپور شوی بیان وایي ترهګر د پوه شي چې داسې حملې یې موخو ته نشي رسولی. په افغانستان کې میشتو نړیوالو سولساتي ځواکونو هم دا حملې غندلې دي. افغان چارواکي وایي تېره ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د افغان ملي امنیتي سرتیرو او طالبانو ترمنځ پنخته کې د یوه قومندان په ګډون 15 تنه وسلوال وژل شوي دي. د غزنی د والي ویاند فضل محمد سباون وایي پنخته کې افغان امنیتي سرتیرو ته هیڅ تاوان نه دی رسیدلی.
پرون د اندرو ولسوالۍ کې د محلي پولیسو او د ملي وډو له طرفه چې طالبانو سره جنګ کړی ده په دې نښته کې 15 نفره طالبان په دې کې یو قمندان او 3 نفره نور هم طالبان وژل شوي دي. او په دې نښته کې ملي وډو ته او محلي پولیس ته هیڅ تاوان نه رسېدلی.
خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کوي چې په نښته کې یې 8 پولیسان وژلي او شپږ یې ژوبل کړي دي. تاسو مشال رادیو خبرونه اورئ. د ایران یو لوړپوړي چارواکي ویلي هیواد یې پر شام هر ډول برید پر خپل ځان حمله ګڼي. تیره ورځ نیمه دولتي اژانس مهر د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د سلاکار علي اکبر ولایتي لخلې ویلي شامي رژیم په سیمه کې د مزاحمت د غښتلو تګلارو پر مخ بیولو کې مهم رول لري. تهران د دمشق ته د اسرائیل او په منځنی ختیځ کې د لویدیز د نفوذ د مخالف پسترګه ګوري. د 2018 زیږیز کال لمارچ راهیسې تهران د شامی ولسمشر بشار الاسد ملاتړ ته دوام ورکړی دی. هغه وخت په شام کې د اسد واکمنۍ پر ضد بغاوت پیل شو. امریکایي پوځ صلاح شوی دی چې د فرانسې په هغو جیټ الوتکو کې به تیل اچوي چې په مالی کې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې برخه اخلي. د امریکا دفاع وزیر وزارت پینټاګون ویلي د دفاع وزیر لیون پانیټا له خپل فرانسوي سیال ژان ایولی دراین سره په ټلیفون د دې مرستې خبره وکړه. امریکا لا مخکې په مالی کې د فرانسې پوځیانو ته سامان رسوي. د پینټاګون بیان وای واشنگټن په مالی کې د ترهګرو پټنځای ختمولو لپاره د نړیوالې ټولنې هڅو ملاتړ کوي. د شنبې په ورځ په خبر ورکړل شوی چې د فرانسې او مالی پوځیانو د گاو په نوم اسلام پالو وسلوالو پیاوړی ځای نیولی دی. د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې په زرګونو کسانو د وسلو د کنټرول لپاره په لاریون کې برخه اخیستې ده. د پرونی لاریون مشري د واشنگټن ډیموکرات خاروال وینسنت ګری او ګڼو نورو چارواکو کړې ده. اټکل کېږي چې شاوخوا 100 کسان ګډونوال د کنیکټیکټ د نیو ټاون اوسیدونکي ول. د ډسمبر په میاشت کې د نیو ټاون سینډي هوک په ابتدایي ښوونځي کې یو وسلوال ځوان 40 ماشومان او شپږ نور کسان په ډزو وژلي ول. په پرونی لاریون کې ویناوالو د پوځي ډوله وسلو او د مهماتو د ډیر ظرفیت لرونکو شاجورونو د بندیز غوښتنه وکړه. د نیو ټاون ډله ییزې وژنې په امریکا کې د وسلو په اړه بحثونه یو ځل بیا تاوده کړي دي. تیره اونۍ امریکایي ولسمشر باراک اوباما د وسلو په وسیله پیدا کېدونکي تاوتریخوالي د کمولو لپاره د یو لړ ګامونو وړاندیز وکړ. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوزن کو دا سلام پختونخوا خبرونه کې یو ور بیا د خپل قربا اسرائیل لمومن سلامونه مني. په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو. د غرنګ یو څو سندري به هم تاسو ته وړاندې کوو. په دې غړي کې بواره د خبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مې افتخار حسین وای
چې
د افغانستان په کندوز کې یو ځان بجون کې برید د ټرافیک پولیسو د مشر او د ترګری عزت مدیر په ګډون لس پولیس افسران ووژل. او دا به هم وری چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې په اړه د هالیوډ فلم زیرو ډارک 30 د پاکستان په سینماګانو ولې نه ښودل کیږي. اوس د خبرونه لومړی رپورت. اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د خبر پختونخوا حکومت د ترګری ضد مبارزه او د جمهوریت جاری ساتلو هوډ څرګند کړي. د صوبای حکومت د اطلاعات وزیر میاپت خروسین ویلي دي ترګرو د پختونو بچي او مشران اوجل د دوی لونه خويندې خوندې کړي او جماعتونه یو ورلا وړنګول. خو دې باوجود دوی له ترګرو نه ویریږي. همدار د امین نشل ګوند یو بل مشر افراسیاب خټک وای تر سوچ په سیمه کې ترګری لمنځ نه ویول شي دوی به خپل هلې ځلې جاری ساتي. د اطلاعات وزیر زیاته کړي ځنې غیر جمهوریت قوتونه د انتخاباتو د ځنډولو لپاره سازشونه کوي خو دوی بچري هم دغه کامیابی دوته پرینګدي. حکومتي چارواکو دا خبرې د امین نشل ګوند د وجل شوی مشر سیاستوال بشیر احمد بلور د څلويختې مراسمو په موکاره بل شوی غونډه تکړې دي چې تفصیل یې غلام غوسره کوي.
په نشترات پیښور کې عوامي نېشنل ګوند د خیالي پورز د بشیر احمد بیلور سلويختمه اول منځله او په دې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو د ترګری په ضد په مبارزه جاری ساتلو او په پاکستان کې د جمهوریت په بقا ټینګار وکړو. په نشترال پیښور کې د بشیر احمد بلور د سلويختمه په اړه یوې لوی غونډې ته په خپل وینا کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین وویل او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سېنېټر اپراسیاب خټک هم د ترګړۍ په ضد په مبارزې جاري ساتلو ټینګار وکړو.
چې د پاکستان په ګټ ګټ کې فصد په کلفا کې په هر کلی کې په هر بانډه کې په هر خار کې خلکو ختمونه وکړل دعاګانې وکړې بچې دلور یاد کړو او دا ثابته کړه چې دشمنانو چې کوم مقصد و هغه ناکام شو هغه وخته پورې به موږ خپل جاري ساتو تر څو پورې چې زموږ وطن نه دهشتګردي نه وي ختمه شوې بدامني نه وي ختمه شوې انشاءالله تعالی.
او د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په خپله وینا کې زیاته کړه چې د ترګرۍ په لړ کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان د کومې ټولګوندیزې غونډې رابللو اعلان کړی دی، نو دوی به کوشش کوي چې ټول سیاسي ګوندونه په دې کې ګډون وکړي. میا افتخار حسین زیاته کړه چې د جمهوریت په ضد د روان سازشونو به هم دوی مقابله کوي.
خلک داسې لوبې کوي چې الیکشن په شاکي دلته په دې وطن کې یو سازش جوړ کړي. مونږ همیش پاټه وینې کړو شهادتونه ورکړو خو د جمهوریت لپاره قرباني کړو په هېڅ قیمت الیکشن وسو کېدل نه منو هېڅ کم یې خپل وقفه الیکشن کېږي.
په دې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند کارکونانو په لویه شمېره کې ګډون وکړو او بشیر احمد بیلور ته یې د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په کندوز کې یو ځان وژن کې برید د ټرافیک پولیسو د مشر سمونوال سید اسلم او د ترګری ضد مدیر سمونوال عبدالله زمری په ګډون لس پولیس افسران وژل. 14 پرون ماښام د کندوز په چوک کې هغه وخت وشو چې د پولیسو افسران او چارواکي د امنیتي چارو د تنظیم لپاره راټول شوي وو. چارواکي وایي په پیغه کې نږدې 40 کسان نور جوبل شوي هم دي. د برید پړه وسلوالو طالبانو منلې ده. تفصیل له کندوز د مشالډیو خبريال نور محمد سهیم راکوي.
دغه انتحاری حمله د کندوز په چوک کې چیرې چې د کندوز ښار زړه بلل کیږي په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې دغلته ګڼ شمېر پولیس د امنیتي چارو د تنظیم په غرض راټول شوي وو. د کندوز د امنیه قمندانۍ وایاند سید سرور حسینی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د پولیسو او ملکي افرادو په ګډون 9 ته مرګ ژوبله اوښتې ده. لکه چې وایي هغه وروستي ارقام چې موږ ته را رسېدلي دي په دغه پیښه کې د تروریزم د مدیر او د ترافیکو د مدیر په ګډون 10 پولیس وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي چې په هغو کې 15 پولیس او 14 نورې ملکي وګړي دي. د یادونې وړ ده چې دا له تیرو نږدې 2 راهیسې دریمه ځان وژونکې حمله ده چې یوازې او یوازې په همدا چوک کې رامنځته شوې ده. نږدې 2 وړاندې دغلته په یوه ځان وژونکې حمله کې د کندوز پخوانی امنیه قمندان مولانا عبدالرحمن سید خیلی له 3 افسرانو او ساتونکو سره پکې ووژل شول. بله ځان وژونکې حمله پکې د روان کال په اوړي کې په داسې حال کې رامنځته شوه چې زیات شمېر امنیتي افراد له خپلو نقلیه وسایطو سره په دغه چوک کې د یوې کېدونکې مظاهرې د مخنیوي لپاره راټول شوي وو. په دغه حمله کې تر 40 پورته ملکي او پوځي کسان مړه او ژوبل شول.
په افغانستان کې پاتې کېږو. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولایت د اندړو ولسوالۍ په قلا سیمه کې یې پرون له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې د یو طالب قمندان په ګډون 15 وسلوال طالبان وژلي دي، خو بیا طالبان د دولت لوري ته د مرګ جوبلې د ورړولو ادعا کوي. زمونږ همکار سید شاه سکیم په دې اړه نور تفصیل درکوي.
د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي چې د ملي اردو سرتیرو او سیمه ایزو پولیسو تیره ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره نښته کړې ده چې په پایله کې د طالبانو یو قومندان او څلور نور جنګیالي وژل شوي دي. چارواکي وایي تر نښته وروسته د وسلوالو طالبانو وسلې او موټر سایکلونه هم د دوی لاس ته ورغلي دي. د غزنی د والي ویاند فضل محمد سباون وایي چې په نښته کې افغان سرتیرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی، خو له مقابل لور یې څلور تنه طالبان او د هغوی یو قومندان وژلي دي. د وایي نښته د اندړو ولسوالۍ په سردار کلا سیمه کې شوې ده.
پرون د اندړو ولسوالۍ کې د محلي پولیسو او د ملي اردو له طرفه چې طالبانو سره یې جنګ کړی ده، په دې نښته کې پنځه نفره طالبان دې کې یو قومندان او څلور نفره نور هم طالبان وژل شوي دي. نو په دې نښته کې ملي اردو ته او محلي پولیس ته تاوانونه رسېدلي.
که څه هم د دولتي چارواکیو د وسلوالو د وژل شوي قومندان نوم نه دی زده، خو د سیمې اوسېدونکو وایي چې په نښته کې په وژلو شویو کسانو کې د نصرت په نامه د طالبانو یو قومندان او د نصیب الله په نامه یو طالب شامل دي. بلخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې په نښته کې یې ملګرو اته تنه پولیس وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. مجاهد وایي په نښته کې یو تن طالب هم وژل شوی دی. تېره ورځ د غزنی په مرکز کې هم ځانمرګی برید شوی و چې پکې دوه تنه وژل شوي او دیارلس نور ژوبل وو.
تاسې رپورټونه واورېدل. همداراز د اندړو کې چې کومه پیښه رامخته شوې ده او دغه رنګ په کندوز کې د دغه پیښو په سختۍ سره د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او ایساب هم غندنه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
زو اسلام آباد ته پاکستان مسلم لیگ نون فیصله کړی دا چې راتلونکي اونۍ کې به د پارلیمان په لورې مارچ کوي او هلته به درنه ورکوي. تیر ورځ په لاهور کې د مسلم لیگ نون مشر میانو شریف په مشرۍ کې د پارټۍ یو غونډه وشوه چې پکې په کراچۍ کې د نوو حلقه بندیانو نه کولو او مضبوط الیکشن کمیشن لپاره د پارلیمان مخې ته د درنې کولو اعلان وشو. تفصیل د مشال ریو خبریال احمد الله نخلو چې دا مهال مقصد د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله سړی مشه یو حال راکې.
هلو
احمد الله سړی مشه یو د کوم غونډه چې شوی دا د مسلم لیگ نون دغه تفصیل راکې.
خدای دې وبخښه. اصرار څنګه چې تاسو وسویلا تیر ورځ په رایون لاهور کې د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف په مشرۍ کې د مسلم لیگ نون یو اجلاس وشو چې پکې دا فیصله وکړل شوله چې په کراچۍ کې نوې حلقه بندیان چې کوم دي د اغه نه کېدلو د الیکشن کمیشن د مضبوطۍ او سند او بلوچستان صورتحال په حواله سره د فیصله وکړل چې راتلونکي اونۍ کې بعد پارلمان په لور باندې یو مارچ کوي، د پارلمان مخې ته به درنه ورکوي او دغه شان تر د الیکشن کمیشن دفتر چې کوم دی چې د پارلمان سره نږدې د هغې پورې به دوی د مارچ اعلان وکړلو. او دوی ویله چې زمونږ د درنې او د مارچ مقصد دا دی چې نه صرف الیکشن کمیشن دې مضبوط کړلی شي، ځکه چې څه یو مخصوص دغه چې کوم دي هغې لګیا د الیکشن کمیشن د خپل تابع کولو کوشش کوي او دغه شان په کراچۍ کې د حلقه بندیان وکړلی شي. او په اتلسمه فروری باندې تقریبا نن نه شل ورځې وروسته چې کوم په فروری کې په سند کې کېدونکي ضمني انتخابات دي، نو مسلم لیگ نون دا فیصله هم وکړله دغه انتخابات ته برخه چې کومه هغه به هم نقلی. په نواز شریف دغه اجلاس وروسته بیا چې چودري نثار مدوات سره خبرو کې دا ویل چې زمونږ کومه هم فیصله کړې ده، موږ ټول د ملک د مفادات او د ولس د مفادات لپاره کړې ده. ځکه چې پیپلز پارټي چې کوم حالات دا وخت ملک روان کړي نو ټول ولس په وړاندې د هغې او راتلونکي انتخابات کې به دی له څوک ووټ ورنه کړي، نو زمونږ کوشش هم دا ده چې راتلونکي ټول ټاکنې رڼا او پاکې وشي او چې د ولس غوښتنې او ولس څوک غواړي چې مخته راشي نو په کار ده چې هغه کسان مخې ته راشي.
ډېره مننه احمدالله. تاسو ورته لږه پاکستان مسلم لیگ نن فیصله کړې ده چې راتلونکي اونۍ کې به د پارلیمان په لورې مارچ کوي او هلته به درنه کوي. د دوی غوښتنه ده چې په کراچۍ کې د نوې حلقه بندیانې وشي او الیکشن کمیشن دې مضبوط کړي شي.
پښتو وایې مشال ریډیو وار.
په خبري جنسي کې دا وخت مختلف وسلوالې ډلې موجود دي او په دې کې د ځنو ډلو تر منځ اکثرا خطي شکیږي چې پکې خلکو ته مر جوبلا اوړي. ویل کېږي چې په دې ډلو کې انصار الاسلام او امر بالمعروف د پاکستان د امنیتي ادارو په ملاتړ د وسلوالو پر ضد جګړه کوي. دا چې په خبر ایجنسی کې نورې کمې وسلوالې ډلې شتون لري. او د انیس اجمل دا رپورټ.
قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو ترمنځ وخت نا وخت نښتی کیږي چې پکې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله هم اوریدلې. د خالی پروس هم د دې ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا میدان کې د حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په نښتو کې ګڼ شمېر کسان وژل شو. د رپورټونو تر مخه په خیبر ایجنسی کې په موجودو وسلوالو ډلو کې لشکر اسلام، انصار الاسلام، امر بالمعروف، عبدالعظام بریګیډ او تحریک طالبان پاکستان شامل دي. د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر محمد سعد وایي په دې ټولو ډلو کې انصار الاسلام او امر بالمعروف د پاکستان د امنیتي ادارو په ملاتړ په دغه سیمو کې د وسلوالو پر ضد مزاحمت کوي. خدا چې ولې امنیتي ادارې دغه ډلې د ترهګرو پر ضد کاروي پاړه محمد سعد وایي
اندیر کلائن ریلیشنز کې د قوم یو زمواري مشترکه زمواري راځي چې هغه خپل علاقه کې امن قائم کړي او د فشار پاره باندې اچي چې هغه خپل علاقه کې خپل امن چکم دی نو قائم کړي. او بل خو چې تاسو کور نه دا کم ګروپونه چې کم لګیا دي دا دغل تدی داږي دمه مضبوط دي او کې دي چې د بیرون سره هغه هم دي د سپورټ هم دي نو دا د په وجه باندې دا خلکو ته توقع کول چې عام یو لشکر هغه
ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمد سعد وائی چی انصار الاسلام او امر بالمعروف ڈلا د پاکستان حکومت غیر قانونی گرسولی خود بہر ملکی پالیسی د گٹی او د مفاد لپارا تری بیا هم خپل کار تر سره کوي.
زمونږ د فوج او د استخباراتو بعضې کارونه چې کوم دي نو هغه ناقابل فهم دي. داسې ګروپونه جوړول او بیا هغه بیرونی خارج پالیسو اهدافو دپاره وصولو دپاره هغه استعمالول دا یو ډېر خطرناک او ډېر داسې کار دی چې هغه د هغې د پیج اکثر ښه نه روځي. دا ډېر خطرناک کارونه دي او د پاکستان که تاسو وګورئ دا مسایل زیاتر همدغه دي چې دا مونږ دغه چې یو د کال اووه څلوېښت نه وروسته نه مونږ دا کار شروع کړی دی. بعضې خلک خو د شوروي د افغانستان کې د یرغال وخت خبره کوي. په کال اووه څلوېښتم کښې مونږ داسې خلک استعمال کړي وو. دا قبایلي لشکر مونږ کشمیر ته لېږلی وو. د مسلې د حل هغه مونږ داسې پیچیده مسله جوړه کړه چې هغه تر اوسه پورې ناقابل حل ده.
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او په تیرا کې هم د پاکستان فوج وخت په وخت د وسلوالو پټنځایونه په نښه کوي. خو بیا هم دغلته امن نه دی پر ځای شوی. د دفاعي چارو کارپو ریټایر بریګیډیر محمود شای وجه داسې ښایي
اصل کې چې دلته کې چې کوم دی نو زیات فوج نشته. لکه یو کمپنی چې هغې زیات نه زیات یو نیم سو کسانې دوه سوه کسانې دونه عملیات چې دوی وایي نومونه خو غټه ټول کړي خو هغه عملیات خاص نه وي. زه چې خبره کوم نو زه د یو بریګیډ خبره کوم چې راولي یا یو ډیویژن راولي او دلته کې چاپېره صفائی ټیمونه چې عملیات خبره کوي نمونه وه ډېر وکړي درغلم بیا درغلم خو مونږ ته پته چې دی کې د فوج څونه ټوکړه شامله ده.
په خیبر ایجنسی کې د وسلوالو ترمنځ د نښتو پوځي عملیاتو او د بد امنۍ او پیښو د اوږدېدو له وجې له دغه ځایه په زرګونو خلک بې کوره شوي هم دي.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیری.
زو افغانستان ته ټاکل شوی وه چې په افغانستان کې د سولې راوستو په غرض به د پاکستان په ګډون د ټولو اسلامي ملکونو د مذهبي عالمانو غونډه د روانې میاشتې په لومړیو کې رابلل کیږي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي که څه هم پاکستان په غونډه کې د ګډون نه کولو په اړه څه نه دي ویلي خو دا ده چې پاکستان د وعدې مطابق له دوی سره رابطه نه ده کړې. نور تفصیل د جمیله ظریف په دې رپورټ کې ورو.
د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې داسې نه ښکاري پاکستان دې له دې غونډې سره مخالفت ولري. خو وایي چې تر دې مهاله د پاکستان نه همکاري د دې غونډې د ځنډېدو لامل شوی دی. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د شنبې په ورځ وویل
پاکستان هغه وعده چې موږ سره کړی وو هغه وعده په ځای نه کړله ځکه چې هغه زمان خو هم د جنوري خر کې وه. تر اوسه پورې دا کار اجرا شوی نه دی. پاکستان خپل وعدې ته وفا نه دی کړی تر اوسه پورې. زه فکر کوم ستونزې هلته به موجود وو او موږ ته په رسمي توګه دوی نه دي ویلي چې دوی خپل انصراف منته اعلان وکي مونږ دا تبلرو چې دا بيخي خاتمه شوې نه ده پاتې نه ده رسیدلې او ان شاء الله تعالی موږ چې راتلونکي دا کار به عملي وشي
د وویل دا چې پاکستان تر اوسه د دې غونډې په جوړېدو کې همکاري نه ده کړې ممکن علت یې د وسلوالو طالبانو روسي اخطارونه وي چې د دې غونډې پر ضد یې ورکړې دي وسلوالو طالبانو د دې غونډې له جوړېدو سره مخالفت څرګند کړی ټاکل شوی و چې په افغانستان کې د سولې راوستو په حق له د افغانستان پاکستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو عالمانو په ګډون په کابل کې یوه غونډه جوړه شي د دیني عالمانو د دې غونډې د جوړېدو پریکړه شاوخوا دوه میاشتې مخکې پاکستان ته د افغانستان د سولې عالي شورا پلاوي په یو سفر کې شوې افغان حکومت تمه لري چې د دینی عالمانو په غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د ځنوژونکو حملو او د سولې په اړه د دینی عالمانو فتوا ترلاسه کړي افغان حکومت په داسې حال کې د افغانستان د جګړې په اړه د پاکستاني دینی عالمانو په ګډون د یوې غونډې د جوړېدو هڅې کوي چې د راپورونو له مخې کله کله یو شمېر پاکستاني عالمانو او سیاستوالو په افغانستان کې د روانې جګړې د دوام لپاره فتواوې ورکړي دي
مشال ریډیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږې سندرې خپروي
قوم نوی مجنون مور توایا مجنون مور توایا شیدا چی پپل قوم نوی مجنون مور توایا مجنون مور توایا چی صرف وطن زر نکی پختون مور توایا پختون مور توایا پختون مور توایا صرف وطن زر نکی پختون مور توایا پختون مور توایا پختون مور توایا فسادونا جوڑی ہر خوابی رونا چی امن پکی نوین بدلون مور توایا چی امن پکی نوین بدلون مور توایا بدلون مور توایا چی صرف وطن زار نکی پختون مور توایا پختون مور توایا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ ساسو لپاره یو څو سندرې نوري هم لرو خو پامیر ساحل راغلی نو راځي چې هغوی نه د خبرونو لنډیز وورو وخت شوی دی 9:30 بجې
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین ویلي د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته به دوام ورکوي. د دا خبره تېره ورځ په پېښور کې د وسلوالو طالبانو په برید کې د وژل شوي سینیر وزیر بشیر احمد بلور څلوېښتۍ په اړه جوړې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. غونډې ته د عوامي نشل ګوند صوبایي مشر سینیټر افراسیاب خټک د وینا پر وخت وویل تر هغې به د وسلوالو پر ضد جنګېږي چې له پختونخوا یې ناامني نوې ختم کړي. د افغانستان په کندوز کې یو ځانمر ژون کې حمله شوې ده چې پکې لس کسان وژل شوي. چاودنه بیګا ماښام هغه وخت وشوه چې د پولیسو افسران او چارواکي د امنیتي چارو تنظیم لپاره ورغون شوي ول. چارواکي وایي په دې حمله کې د ټرافیکو مدیر سمنوال سید اسلم او د ترهګرۍ ضد چارو مشر سمنوال عبدالله مرای هم وژل شوي. وسلوالو طالبانو یې پړه منلې ده. افغان چارواکي وایي تېره ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي سرتېرو او طالبانو ترمنځ په نښته کې د یوه قومندان په ګډون 15 وسلوال وژل شوي دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سلاکار علي اکبر ولایتي ویلي هیواد یې پر شام هر ډول برید پر خپل ځان حمله ګڼي. د 2011 زیږیز کال له مارچ راهیسې تهران د شامي ولسمشر بشار الاسد ملاتړ ته دوام ورکړی دی. هغه وخت په شام کې د اسد واکمنۍ پر ضد بغاوت پیل شو. د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې په زرګونه کسانو د وسلو د کنټرول لپاره په لاریون کې برخه اخیستې ده. او امریکایي پوځ سلا شوی دی چې د فرانسې په هغو جیټ الوتکو کې به تیل اچوي چې په مالی کې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې برخه اخلي.
خبرونه مو د مشالې دیو نو وردل چې په امیر ساحل باندې کول په دې نیمه کې ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو. خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره غستي ریاض مساحل ته وکړي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل اداریه د کیدیانو په بنیادي حقونو لیکي او وایي چې د اټارنی جنرل عرفان قادر دا خبره چې حکومت سره د 200 نه زیات کیدیان دي چې دا وخت په پټو بندیخانو کې دي او د دوی په ضد مقدمې نه دي شروع کړې شوي او دا خلک د قبایلي او نیمو قبایلي سیمو نه د ترهګرۍ خلاف جنگ دوران نیولې شوي دي. اداریه وایي کله هم چې په یو ملک کې جنگ وي نو د کیدیانو په ضد د نړیوالو قانونو تر مخه تر هغې مقدمه نه چلیږي تر څو چې جنگ نه وي ختم شوی. خو دې دوران به د کیدیانو سره داسې کولی شي چې ورسره د دوی بنیادی حقونه متاثر نه شي. خو پاکستان کې خبره بل شان ده. دلته خو حکومت تر اوسه پورې دا خبره نه مني چې ګنې نړیوال جنگ دی او یا هم دغه سیمه جنگ ځپلې ده او د دې وجه دا ده چې بیا به د سیمې ته نړیوالې ادارې نه نوځي. ادارې زیاتوي چې حکومت له پکار دي چې ترهګرۍ خلاف جنگ دوران کم خلک هم ونیسي او که د دوی خلاف بیا مقدمه چلیږي نو باید چې هغه پاکې صافي وي او ملزمانو ته د ججانو او وکیلانو اسانه او د اپیل حق هم ترلاسه وي. هر که دا مقدمه د اف سی آر تر لاندې ولې نه وي او که داسې ونه شوه نو د اډیاله جیل په رنګ پیښې به رامخې ته کیږي چې پکې په یولسو کې اوس اووه کیدیان ژوندي پاتې دي. دغه رنګ جنگ ورځپاڼه لیکي چې د امریکې د خارجه وزیر دپاره نومول شوي سینیټر جان کیری د امریکې سینیټ ته خپله وینا کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد جنگ کې کمه مرسته او کمې قربانۍ ورکړي دي دا د ستاینې وړ دي. اداریه لیکي چې پاکستان کې خلک دا خبره محسوسوي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د شپېتو کالو راسې تعلقات را روان دي خو د خپل منځي تعلقاتو دپاره اعتماد او احترام نور زیاتول ډیر ضروری دي او د یو ملک لخوا د هم داسې رویه ونه ساتلی شي چې له وجې یې د بل ملک د خلکو زړه ازار شي. اداري اخره کې لیکي چې د امریکې مفادات پاکستان سره په ښه تعلقاتو کې دي نو اسلام آباد او واشنگټن له پکار دي چې خپل منځي کم لږ ډیر تاوتریخوالی دی هغه لرې کړي او خپل تعلقات نور هم ښه کړي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه وایي چې د خیبر پښتونخوا رستوپاتې سیمو کې د ترقۍ دعوې خو ډېرې کیږي خو حقیقت کې د ټولو فنډونو مخه یوازې مردان او چارسدې ته اړولې شوې ده او حال دا دی چې د مالی کال په اخري سیمایه کې هم د چترال ترقیاتي فنډونو د ډومبې سیمایه پیسې هم پورا نه دي جاري کړې شوې. اداري مخکې وایي چې د چترال د پرمختګ او ترقیاتي کارونو لپاره وزیر اعلی حیدروتی هم ډېرې دعوې کړې دي خو په ځمکه هیڅ عملي ګام په نظر نه راځي. او دغه رنګ چیف سیکرټري هم د چترال د دورې په وخت د کار د رفتار جاج واغستو خو د دې هم څه خاص نتیجې مخې ته رانغلې بلکې هلته د سی ان ډبلیو افسرانو د رشوت او کرپشن بازار گرم کړی دی. اداري اخره کې وایي چې باید صوبایي حکومت په اخري ورځو کې چترال کې د ترقیاتي کارونو لپاره پیسې جاري کړي او صحیح افسران التولیږي چې پتلوتلو کې د هاغه ځای اولستا یو ښه تاثر پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سان فرانسیسکو کرونیکل په راپور کې راغلی نړۍ باید د پاکستان نه خپل توجه ونړوي ځکه چې د تیرو څو اونیو د پیښو نه څرګندېږي چې پاکستان په اټومي وسله سنبال یو ناکامه ریاست دی. بلخوا ایسوسیټډ پریس د چین او افغانستان په اړیکو راپور خپور کړی دی. مهم ټکی یې د شاهین بولیری نورو.
دی سان فرانسیسکو کرونیکل پر راپور کې راغلي د 1309 د پیښونو سرګندګي چې پاکستان په مکمله توګه یو داسې ناکامه ریاست ته چې اټمي وسله هم لري. راپور کې لیکل شوی دا سه په بل کوم هیواد کې کېدی شي، چرته چې یو مولا په کینیډا کې د شپږو کالو تیرولو نو وروستو په زرګونه خلک راټول کی په یو داسې کنټینر کې کینی چې د ټوپک ګولې په اثر نه کوي او وایي چې حکومت دې ختم شي. هم په دغه محل د ولسمشر درداری او د سپریم کورت ترمنځ د اړیکو تریخوالی هم وجود لري. دوه کاله وړاندې سپریم کورت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته حکم وکړ چې د ولسمشر پر ضد د درغلې د تورونو د پلټنو لپاره د سویس چارواکو ته ولیکي. ګیلانی د حکم منلو نه انکار وکړ او هغه د چوکۍ نه لرې کړی شو. د هغه ځای راجا پرویز اشرف ونیولو او اوس د هغه نه هم دغه غوښتنه کیږي. د راپور لیکوال پوښتنه راوچتی ولې نړیلا د پاکستان نه توجه اړول نه دی پکار، ځکه چې پاکستان په نړۍ کې یوازنی ناکام ریاست نه دی، سودان، سومالیا، هیټی او زیمبابوي هم دی. ولې آیا د هیوادونو ته د پاکستان په رنګ په تیرو لسو کالو کې د واشنگټن لخوا د 2 بلیون ډالرو مرستې ورکړل شوې دي؟ یا آیا د هیوادونو د پاکستان په شان اټمي وسله لري؟ او یو يرون کې تصور دادې چې کچرې طالبان د حکومت پر نسکورولو کې بریالي شي نو اټمي وسله ترلاسه کول شي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په خپل راپور کې لیکلي په تیر اوړي کې چین د افغانستان سره ستراتیژیکي تړون لاسلیک کړ. په ستمبر کې د چین لوړپوړي چارواکي په شپږ څلوېښت کال کې په اړومبي ځل د افغانستان دوره وکړه او اعلان یې وکړ چې 300 افغان پولیس چارواکو ته به تربیه ورکړي. چین د ناټو د وتلو نو وروستو د افغانستان سره د امن په معاهده د خبرو اترو اشاره هم ورکړي دي. په 13 کالو کې د افغانستان د ګاونډیانو سره د چین کاروبار هم پرمختیا کړې ده. خبری ایجنسی وړاندې لیکي چین د افغانستان په هغه قدرتي وسیلو نظر ساتلې ده چې 1 ټریلیون ډالر قیمت لري. د چین کمپنیو د افغانستان دننه د تانبې، اوسپنې او تیلو د راوستلو لپاره رعایتي حقونه ترلاسه کړي دي. دغه شان چین په افغانستان کې د لیتیم په زیرمو نظر ساتلې ده. دا د بیټرانو جوړولو نه راواخله تر نیوکلیایي پرزو جوړولو لپاره کارول شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو او افغان ډیپلوماټانو ته په چین کې د تربیت په برخه کې هم مرسته کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو په ډیلی بیسټ ویبپاڼه خبره شوې یو مخاله کې راغلی دی په داسې حال کې چې نړیوال پوځیان په 2014 کال کې له افغانستان اوزي. پاکستان غواړي چې د خپلو غربي پولو خوندي کولو په ګډون په افغانستان کې نور یو شمېر امنیتي ګټې هم خوندي کړي او په دې لړ کې اسلام آباد په 1300 میاشتو کې په لسګونه طالب قیدیانو خوشي کړي دي چې ورسره د سولې کمزوري خبرې بیا ژوندۍ شوې دي. د مقالې لنډیز لګې شي ورستورو.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
د ډیلی بیسټ په پانی په یو مخاله کې راغلی دی د طالبانو تل یو ایجنډا ده او هغه دا چې له پاکستان او افغانستان جیلونو او د امریکایي زندانو ګوندنامو څخه زر تر زر خپل ملګري طالبان خوشی کړي. طالبان دا فکر کوي چې څومره ډیر د دوی مهم ملګري له جیلونو څخه خوشی کیږي نو دوی ورسره هم را په میدان جنگ کې مضبوطيږي او له دې وروسته بیا د سولې په لړ کې جدي خبرې کیږي شي. او له پاکستان زیات په دې خبره څوک نه پوهیږي ځکه چې یاد هیواد په افغانستان کې د جګړې په پای ته رسولو کې خپل رول لوبول پیل کړی دی. پاکستان غواړي چې د خپل غربي پولو خوندي کولو په ګډون په افغانستان کې نور یو شمېر امنیتي ګټې خوندي کړي او په دې لړ کې پاکستان په 1300 میاشتو کې په لسګونه طالب قیدیان خوشي کړي چې ورسره د سولې کمزوري خبرې بیا ژوندۍ شوې دي. د پاکستان تر شا زیاتره محرکات د خودغرضۍ دي ځکه چې امریکا له طالبانو سره د خبرو په عمل کې پاکستان له پامه غورځولی وو نو اوس اسلام آباد غواړي چې خپل زوړ پوزیشن بیا ترلاسه کړي. په مقاله کې راغلی دی پاکستان په دې هم پوهیږي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شاوخوا 2 کلنې زړې خبرې اترې ودرولې شي. همداشان پاکستان ته معلومه وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ به مذاکرات ناکام کیږي نو په سمدستي ډول یې یو شمېر طالب مشرانو ته پاکستانی پاسپورټونه جاری کړل چې دا رنګ په قطر کې کیدونکو خبرو کې برخه واخلي. همداسې وشول کله چې 2012 کال د مارچ په میاشت کې د طالبانو یو وفد چې لخپل مشر ملا محمد عمر لخوا ورته هدایت نه و ورکړل شوی په خطر کې د مذاکراتو پر وخت خاموشه وو. د طالبانو یو سیاسي مشر ذبیح الله وای په خطر کې د مذاکراتو پر وخت زموږ ذهن خالی وو او زموږ هیڅ قسمه مناسب پلان هم نه وو. موږ بغیر له تیارۍ قطر ته لاړو او ټوله پاکستانی ایجنډا وه او موږ یو جعلي رول ادا کړو. مکالیکون کې وای پاکستان په طالبانو یو شمیر حربي استعمالولی شي چې دا رنگ دوی په خپل کنټرول کې وساتي. نه یوازې دا چې پاکستان طالب قمندانانو او د هغوی کورنیو ته استوګنځایونه ورکوي، بلکې د ملا عمر د مرستیال په ګډون یو شمیر مهم طالب مشران یې هم قید کې ساتلي دي. په مقاله کې راغلي دي کچري له طالبانو سره د سولې خبرې شروع نشوي نو پاکستان به پرې خفه نه وي، ځکه چې پاکستان خپل ګاونډي هیواد افغانستان کمزورې او بے ثبات لیدل غواړي. په افغانستان کې یو قومي ائتلافي حکومت د اسلام آباد لپاره د خفګان سبب ګرځي دي شي، ځکه چې افغانستان له پاکستان سره د ډیورن پوله کله هم په رسمي توګه نه منلي.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو د آذربایجان په سرخار کې په لزګونه کسان هغه وخت نیول شوی چې پولیسو غوښتل یو مظاهره خوره ورکړي. مظاهره چانو په اسماعیلی مرکزی خارګوټی کې لورستیو مظاهره چان مظاهرو سره خپل یووالی او پیوستون څرګند کړو. سلیم احمد صالح نور تفصیل ورکوي.
د ازادي رادیو د آذربایجان څنګه راپور ورکوي چې پولیسو شاوخوا سل کسان نیولی دي چې په هغوی کې وتلې بلاګر امین ملی، د بشري حقوقو مدافع ملاحت نصیب وه او تحقیقي خبریاله خدیجه اسماعیل وه شامل دي. د نیول سو کسانو د شمیر په اړه دولتي چارواکو سندي ویلي. پرونی لاریون د ځوانو فارانو لخوا تنظیم سوی و چې په زرګونو کسانو پکې برخه درلوده او په اسماعیلی کې په وروستیو کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د ځواک پر کارولو اعتراض څرګند کړ. دوی وی اسماعیلی نه بلیږي، دا وقار او د خرڅلاو لپاره نه دی. اسماعیلی شرګوټی د پلازمینې باکو د شمال ویدیس په 150 کیلومتری کې پروت دی چې په وروستیو کې د اعتراضونو په صحنې بدل سوی. په دې ځای کې وروستی اعتراض د پنجشنبې په ورځ وسو. په دې شرګوټی کې اعتراض وروسته له هغه پیل سو چې د موټرو ټکر وسو او د یو سیمه ییز هوټل خاوند پکې داخل وو. وروسته د شپې لخوا بلوا وسوه، لانجه وروسته په چټکۍ سره شدید سوه. په لسګونو کسانو پر هوټل برید وکړ او ګڼ موټرو ته یې اور واچوه. په آذربایجان کې په وروستیو کې څو تنظیم سوي اعتراضونه سوي چې اسماعیلی هم د ورته ناکرارۍ شاهد وه. د پنځمه پورز یو ځل بیا پلسګونو کسان د دې شارګوټي لارو کوڅو تر وتل او د والی د لری کېدو غوښتنه وکړه. دوی د بلوا پر محل د لسګونو نیول سو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه هم وکړه. د جنوري پر 19 هم پولیسو له هغو دکاندارانو سره شخړه وکړه چې د کرایو د لوړېدو له کبله په اعتراض لاس پوری کړي وو.
تاسو د سلیم احمد صالح ریپورت ورته چې په آذربایجان کې د مظاهرو پاړو وو.
مشال ریڈیو د منی او رنا زیر
د القاعده مشر اسامه بن لادن پسې د لسو کالو لټونو په پټابات کې بیا د هغه د وجنې پړه هالیوډ د زیرو ډاک 30 په نامه یو فلم جوړ کړي. خو په پاکستان کې له فلمی سند سره تعلق لرونکي کاروبارجان وای کڅ هم په پاکستان کې د فلم کتونکو مطالبه ده چې په سینماګانو او کیبلو دي د زیرو ډاک 30 فلم خپور کړي شي. خود وی ویریږي چې پیمرا یا د الکترونیک میډیا د څار اداره به د دې اجازه تور نکړي، ځکه چې په دې فلم کې د اسامه بن لادن د وجنې په اړه هغه معلومات دي چې کېدای شي پاکستان حکومت خپل اولستا نوې پړاګه کړي. په دې اړه یو ریپورت لرو چې د زیرو ډاک 30 په ډایلاګ باندې شروع کیږي.
What else have you done for us besides bin Laden?
I've done nothing else.
Get your hand out of your pocket. Do it now.
د هالیوډ په دی فلم زیرو ډاک 30 کې خودل شوی چې څنګه د لسو کالو د لټون اورستا د القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان په پټاباد خار کې د موندل کېدو اورستا وجل شو. پاکستانی رسنیو لیکلي چې پر فلم با پاکستان کې پابندي وي، خو پاکستان کې د فلمی سند سره تعلق لرونکي وای چې دوی ته لا تر اوسه په رسمي توګه کوم خبر نه دی ورکړل شوی. خو زیاتوي چې کڅه هم په پاکستان کې د فلم کتونکو مطالبه ده چې په سینماګانو او کیبلو دي د زیرو ډاک 30 فلم خپور شي. خو دوی ویریږي چې پیمرا یا د الکترونیک میډیا د څار اداره به د اجازه ورنکړي. په اسلام آباد کې یو کیبل اپریټر ریاض خان وایي که څه هم په ورته فلم باندې د حکومت لخوا رسمي بندیز نه دی لګول شوی، خو د نوموړي په خبره دوی د حکومت له ویرې دغه فلم نشي چلولی، ځکه چې په دې فلم کې د اسامه بن لادن د وژنې په اړه هغه معلومات دي چې کېدای شي پاکستان حکومت خپل ولس ته نوې پړاګ کړي.
چیرې د پاکستان آرمی خبر نو ګوتو تنیږي په سوورنټی باندې حمله وا مختلف، نو په هغه شی نه چې کوم د پریکټیکلی دی کې په نظر راځي چې څنګه امریکن دالل یا د اوساما بن لادن اپریشن څنګه شو کوم طریقې سره غیرال، نو د دې د یو یوازې نه چې پمرا بلکې لوکل چې کوم سپیشل برانچ ویل د سپیشل برانچ پولیس وی دی په سی ای پولیس وی پر ډیسټریکټ وایز وی هغه چې کوم دی دا مونیټر کوي او تا ته به باخره دا ویم چې دا د شی نه دی دا اونې چې لګي دا کینو دا څه ده سپتمبر کې خدای سي نشته یا حکومت اعلان نه کړي، خو دا سه نور لارې چارې هم شته چې په غوږ په ذریعہ باندې د خپل نوټیسز راځي یا تر لوکل چې کوم پولیسي هغه هم لري راکړي.
لدې وړاندې هم په پاکستان کې د اسامه بن لادن په اړه یو بل مزاحیه فلم تیر بن لادن باندې بندیز لګول شوی وو. خدا سیاسی او ټولنیزو چارو کارپو نصرت جاوید وای کچری پاکستان حکومت د هیواد دننه د اسامه بن لادن د وجنې پړه د هالیوډ دغه فلم خبرولو باندې بندیز لګوي، نو دا بار د خبري ثبوت وی چې د پاکستان حکومتي چارواکي د ټیکنالوژي پړه لسره معلومات نه لري.
لیکن یہ ہے کہ اگر بین لگائیں گے تو بیوقوفی کریں گے.
کچری پاکستان حکومت بندیز لګی نو د بیوقوفی کار وای او مغه سي بندیز وای لکه څنګه چې په یوټیوب لګیدل دي. په 2013 کال کې په ټولنیزه میډیا یا انټرنیټ باندې بندیز د بیوقوفۍ یو کار دی، او چې کوم حکومتونه داسې کوي نو هغه د دې ثبوت ورکوي چې هغه په 19مه صدۍ کې ژوند کوي او له جدید دوره به خبره دي.
کیبل اپریټر ریاض خان وایي کې د زیرو ډاک 30 فلم مینوال دا فلم په انټرنیټ یا د سیډیګانو لاره وګوري، خدا چې دوی نشي کولای دغه فلم په کیبل یا سینما باندې وچلوي، نو لوجه یې دوی لډيري مالی ګټې څخه به برخه کیږي.
او دا غي سره مونږ ته اډ راځي چې مونږ څومره زمونږ چکم سیریز چینل وی یا ډي وی ډي چینل وی کوم باندې مونږ دا ټایپ موویز نه به راځي لګو پاغه باندې په دغه چینلو باندې د ټولو نه مونږ ته زیات اډ راځي پاغه کې نو کوپرس کا دا غي چینلو کې مونږ نوی نوی موویز نه لګو لکه زیرو ډاک 30 اره یو کس کتل غواړي ټول خلک کتل غواړي یا د سره نور داسې ریلیټډ موویز وی، نو کو هغه موږ نو موږ خپل چینل ته څنګه به هغه ته اډ کم ملاوي ګو څنګه چې د یو ټي وی چینل د یو ریډیو یو ځنه ګټا اشتهار وی، نو دغه شان د کیبل هم څنګه به یو ځنه ګټا د بارنه اشتهار راځي.
د یادونې وړ ده چې زیرو ډاک 30 پوزي اصطلاح ده چې معنی د شپې دولسنې مې بجې ده، یعنی د شپې تر سره شوی عملیات چې پډاګ نه وی. مشال دې هڅه وکړه چې په پاکستان کې د الکترونیک میډیا د څار یا پیمرا سره په دې اړه خبرې وکړو، خبريالي نه شو.
د مشال خبريالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د نغمې په آواز مو سندره اوریدله. اوس راځو د خبرونې پر لور. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپله یوه درجه کې لیکي، په پاکستان کې د شری ناروغۍ زیاتېدل او د پولیو بیرته راتلو اثر به نه یوازې په دې هیواد وي بلکې په نورو هیوادونو به هم وي. د ادارې نور تفصیل له انیسا اجمل اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه په خپل یو اداري کې لیکي، په پاکستان کې د خلکو د روغتیا داسې حال دی چې یو قابل علاج بیماری خسرا واپس راغلی او ګڼ شمېر ماشومان یې وجل چې له دې وړاندې په تیرو کلونو کې داسې حالات نه و لیدل شوي. اداري لیکي، په لاهور کې د شری نور 28 کیسونه رپورټ شوي چې پکې د یو ماشوم د مړ کېدو خبر هم دی. د شری لامل د بجنو په لړ کې 2012 کال تر ټولو زیات خراب و چې پکې تر ټولو زیاته په سند کې دا بیماری وه. د دې وجه د شری پر ضد د ویکسینو کمی و چې له وجې په سند کې تیر کال تر سلو پورې ماشومان مړه شوي وو. اداري لیکي، تر اوسه دا نه ده معلومه چې په پنجاب کې هم د سند په شان د ویکسینو کمی و او که نه، خو داسې ښکاري چې هلته هم دا ستونزه وه. د پولیو او شری پشان بیماری ډیره زر خوریږي او سم د روغتیا په لړ کې یو غټه مسله ده، ځکه خو مور پلار، مذهبي مشران یا مختلفې ټولنې خپل ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو نه د انکار حق نه لري. رسپانه لیکي، دا صرف یو ذاتي مسله نه ده، د څاڅکو نه ورکولو اثر په ټول هیواد او په نورو هیوادونو هم کېدای شي. ادارې لیکي، په دې وروستیو کې په مصر کې د پولیو یو کیس مخې ته راغلی و چې ویل کېږي دا بیماری له پاکستانه ورغلی وه. ادارې لیکي، پولیو هغه ناروغي ده چې په پاکستان کې ختمه شوې وه، خو دا نه صرف ډیره په تیزۍ سره واپس راغله بلکې پاکستان ته د بیرته راتلو وروسته به په هغه نورو هیوادونو کې هم خوره شي چېرته چې ختمه شوې ده. ادارې لیکي، د پولیو د څاڅکو له انکاره زیات بد د پولیو څاڅکي ورکوونکو کسانو وجه نه ده چې ورسره دا مسله نوره هم زیاته شوې. د پولیو څاڅکو ورکوونکو کسانو باندې حملو یو ډیر بد تاثیر دا کړی چې د دې پیښو سره به نړیوالې ادارې په پاکستان کې خپل کار ختم کړي او له هیواده به لاړ شي. ادارې لیکي، د پولیو بیرته راتلل او د شری زیاتېدل صرف شروعات کېدای شي، خو د ورځپاڼې په خبره، که څه هم موږ یو داسې کام یو چې د بنیادي دوایانو په باره کې ګنګوسي جوړوو، خو هغه بیماری چې ختمې شوې وي واپس به راشي، او که داسې وشو نو موږ به له نړۍ څخه په داسې طریقه بیل شو چې تصور یې نشو کولی. اداریا پخره کلی کی، اوس وخت راغله دی چې موږ په هغه حقیقت یقین وکړو چې ویکسین ضروری دی او یادا چې موږ به لا باقی پاتې نړۍ څخه بیل پاتې شو.
دا و انیسا جمال چې تاسو د ایکسپریس ټریبیون اداریا وړاندې کوله. او زو شپ قدر ته د چا ساده د شپ قدر په ګونډه کلی کی د جینکو لپاره سرکاري سکول کلونه کیږي چې جوړ شوی، خو لا هم پکې د درس او تدریس کار نه دی پیل شوی. د سیمې ولسوالۍ هغوی دی باید نور د جهالت په تیرو کې ونه ساتل شي او د علم رڼا دی ورته ورکړل شي. تفصیل د مشالیدو خبر یال کوي.
د شپقدر په ګونډه کلی کې په کال 1900 او شپږ اتیام کې جوړ شوی د جنکو پرایمري سکول تر دې دمه د تعلیم لپاره کولاونه شو. د سکول سره نږدې د اوسیدونکو او د سکول د ځای د مالک په وینا، حکومت خو د سکول په ودانۍ جوړولو کې ډیر خرچ کړی، ولې بیا په کار ده چې سکول کې استادان هم ولګوي او د ماشومانو د مستقبل فکر دی وکړي.
ګلریس خان ګونډا کلی وته وای، دا خو موږ هم غواړو چې یاره دلته مطلب دا کلی ترقی وکړي، کولو شي نو زه سو فایده خو به کلی ته ورسی کنه. ماشومان خو بابا کې سبق وای نو تر اوسه پورې یې سپتاونه لګید.
د سکول د ځمکه د مالک په وینا، د هغوی د کلی ولس ډیر غریب دی، نشي کولای چې خپل ماشومان چیرته د پردو کلیو یا خارونو سکولونو ته ولېږي.
زید بادشاہ نوم مې اونی سوچي چې کیا جوړ شوی دی. نه بعد بیا مونږ چې په خو بده پویډونو زمونږ لار مو ډیر زیات منډه تړلې دي لپاره هلې چې دا کولاو شي. زم په کلی کې انتهایی زیات الټریټ خلک دي کنه، تعلیم یافته به کېړو دومره سوکشته، نو مونږ هم دا غواړو چې یو داسې ځای کولاو شي چې دا خلک مطلب سہولت شي وته پاسانه وته زیرا زی کنه. دا د کلی مینز دي زمونږ.
تسلیم شاوای چې د کلی ولس به تعلیم وي نو ولسی خامخا جنگ جګړو طرف ته مخ کیږي، او بل دا چې دا کلی په هر لحاظ سره ډیر محروم پاتې شوی دی.
خبیا د سکول مسله دا سی وای چې د دې غریبانو دونه غربت او دا ټول زمیدار خلک دي چې د کله دا واده کاډم راغی، نو زموږ د کلی ته به پړاو لرول شي را دغه وګوره چې چاره نو دونه لکه کمزوري و. هغه پکې د سکول جوړ شو، هغه یو سکول هم د بد قسمتانه لکه بن شو، لکه هیڅ شاته سپیدا ونه غشتا خرچه پیو شولې.
بیا مو د محکمه تعلیم ضلع 400 د ایگزیکټیو ډیسټریک افیسر ایجوکیشن عطاوله میناخیل سره خبرې وکړلې، نو هغه وویل
انشاءالله ما سره کم از کم 20-30 کلان دور ابرلی سره روان دی ویدین 2-3 مانس کنم که براش تقریبا 70-80% کار تو کمپلیت او ویدین 2-3 مانس بدا بلکل کمپلیت سی او دا کمو کسانو تبزه انشاءالله یکین دهانی ورکون سر داسو کم وجه بازه بزگلی انشاءالله دا وجه ورس داسو خالا نسی بادا
دا تاولا مینا خیل پا وینا دو بش اسکولونا چه دیار لس پا کی دا جنکو دی او نا اسکولونا دا حلکانو دیر زربا پرانستل شی بل خواه دا اسسٹنٹ کمیشنر شبقدر سرکل حضرت علی خان پا وینا را روان تعلیمی کال لپارا با هاوی خام خاکوی چه هر بند اسکول پرانیزی او دا تعلیم سلسله پا کی شورو کدی
تاسو آوریدل چه دا چرسدی دا شبقدر پا گونده کلی خی کلونا کی گی چه دا جنکو سکول جوڑ شوه دی خلا پا کی هم دا درس او تدری سلسله ندا شروع شوی
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې د
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
شم دخ پلزان